ناټو سرمنشي ان ستولتنبرګ طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پیشنهاد پراخ او بشپړ وړاندیز بللی دی. او پر شمالي کوریا د نړیوالو فشارونو له زیاتېدو وروسته د دې هیواد ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې ټاکل شوی د شمالي کوریا مشر تر شاوخوا 15 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره سیال هیواد جنوبي کوریا کې پښه کېږدي. دوستانو ستړي مشي په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند میر احمد صافي په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کو رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. د لوګر مرستیال والی نن د یاد ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د وسلوالو په کمین کې وشل شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرستوي د طالبانو لخوا د نویو پوځي عملیاتو اعلان په دې ټینګار دی چې دا ډله د هغې تاوتریخوالي او جګړې مسؤوله ده چې په کلني ډول د زرګونو افغانانو ژوند تباه کوي. او ایراني چارواکو د انټرنیټي خدماتو د هغو محلي مرکزونو جواز لغوه کړی دی چې د تلګرام د پیغامونو اپ کاروي. د خبرونو تفصیل. د لوګر مرستیال والی نن د یاد ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د وسلوالو په کمین کې وشل شو. د لوګر د امنیت قومندان اسمت الله علیزی ازادي راډیو ته د قمر الدین شکیب وژنه تایید کړه. د لوګر چارواکو اولیت شورا ویلي دي چې د محمد اغه پر لار وسلوالو په کمین کې د مرستیال والی او ساتونکو کې وشل شوی او نور ټپیان دي. په دې اړه پروانه خبرونه کې نور جزئیات اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرستوي د طالبانو لخوا د نویو پوځي عملیاتو اعلان په دې ټینګار دی چې دا ډله د هغې تاوتریخوالي او جګړې مسؤوله ده چې په کلني ډول د زرګونو افغانانو ژوند تباه کوي. جان سلیوان ویلي دي په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې پیشنهاد کړی، د طالبانو نویو په سرنلیو عملیاتو اعلان ته هیڅ توجیه نه لیدل کیږي. نوموړي ویلي امریکا د طالبانو تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه کې د افغانستان له خلکو او له زړورو افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې پیشنهاد ته په اشاره ویلي چې دا ډله باید په بهر کې خپل پناه ځایونه راووزي او په انتخاباتو کې د ګډون لپاره دی د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر هم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی دی او په یو ټویټ کې نن پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یوځای شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پیشنهاد پراخ بنسټه او بشپړ وړاندیز بللی دی. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې خبري اعلانو ته ویل دوی ناتو بل افغانستان څخه خپل پوځي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي. طالبان باید په دې پوه شي چې د جګړې په ډګر کې به هیڅکله بریالي نشي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو روزنې، مشورې او ملاتړ ته دوام ورکړو. ټاکل شوی ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. بلورته په ناتو تړون کې د متحده ایالاتو استازي کی بلی هوچسن ویلي اوس وخت رسیدلی چې پاکستان د افغانستان د ثبات او سولې په هڅو کې رښتینی رول لوبوي. کی بلی هوچسن نن له ازادي راډیو سره په ویډیوي مرکه کې ویل چې پاکستان د افغانستان د ثبات په مسله کې ډیر څه کولای شي او موږ پوهیږو چې اسلام آباد افغانستان ته د اختونکو ترستانو مخه هم نیولای شي.
I think Pakistan needs to realize that they are in danger of
دا وی ز فکر کوم پاکستان باید په دې پوښتنه چې دا هیواد د نړیوال ټولنې لخوا د منځوي کېدو له غوښ سره مخ ده. نړیوال ټولنې غواړي افغانستان باثباته کړي او له پاکستان غواړي چې په دې برخه کې مخکښ رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د روسیې په سوچي کې پرون له خپل پاکستانی سیال ناصر خان جنجوه سره په کتنه کې له اسلام آباد وغوښتل چې هغه پریکړه او د عمل ګډ پلان عملی کړي چې دوړو هیوادونو پرې موافقه کړې ده. ایرانی چارواکو د انټرنیټي خدماتو د هغو محلي مرکزونو جواز لغوه کړی دی چې د ټلګرام د پیغامونو اپ کاروي. د ایران د مخابراتو وزارت ویلي دی چې دا ګام د دې وزارت د انټرنیټي چارو د ادارې په امر اخیستل شوی دی. د مخابراتو وزارت ویلي دی چې دا پریکړه ښایي په ایران کې د ټلګرام پر کیفیت اغیز وکړي. د ایران د پارلمان یو غړي تیره میاشت ویلي او حکومت به د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د ټلګرام خدمات بند کړي. ویل کیږي چې په ایران کې شاوخوا 40 میلیونه کسان ټلګرام استعمالوي. دا په داسې حال کې کې د چې د روسیې وی محکمه تیرونه په دې هیات کې د ټلګرام د خدماتو د بندولو امر وکړ. محکمه دا پریکړه وروسته تر هغه وکړه چې د ټلګرام د اداري مشر د هیات لمنتی ادارو سره د دې اپ د کارونکو د پیغامونو له شریکولو ډډه وکړه. د شمالي کوریا او جنوبی کوریا ولسمشران سبا ته په خپلو کې کتنه کوي. کیم جونګ اون د شمالي کوریا لومړنی ولسمشر دی چې د دوه کوریاګانو ترمنځ د 1953 کال د جګړې راهیسې د جنوبی کوریا پر خاوره قدم ږدي. د دوه کوریاګانو مشران به د سولې په نامه کور کې چې د دوه هیوادونو پر پوله پانمونجون ښار کې پروت دی لیدنه وکړي. او د ارمنستان د پارلمان رئیس وای دراتون کې مې مش په لومړی نیټه به د هیواد نوې صدر اعظم ټاکی. دا په داسې حال کې چې د ارمنستان د پخوانی صدر اعظم سر سرکیسیان په مشرۍ واکمن ګوند تر فشار لاندې دی چې واک د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان ته وسپاري. که څه هم د اپوزیشن د اعتراضونو په نتیجه کې سرکیسیان استعفا وکړه، خو بیا هم د هغه ګوند په پارلمان کې اکثریت لري.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره وګورئ، زموږ ویب پاڼې azadiradio.com ته هر وخت ورتللی شئ. هلته نه یوازې چې دا خبرونه کتلی شئ، بلکې زموږ نور رپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. دا ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پیشنهاد یو بشپړ وړاندیز بللې. نوموړي د بروکسل د په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې څرګندونې کړې دي. په اړه به یې په بروکسل کې له خپل خبریال څخه تازه حال واخلو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي د ناتو سازمان باید د جګړې پر ځای پر سولې تمرکز وکړي. په شمالي کوریا د نړیوالو فشارونو له زیاتېدو وروسته دغه هیواد ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې ټاکل شوی ده. د شمالي کوریا مشر تر شاوخوا 15 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خپل سیال هیواد جنوبي کوریا په خاوره کې قدم کېږدي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پیشنهاد پراخ او بشپړ وړاندیز بللې. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې خبريالانو ته ویل چې ناتو بل افغانستان څخه خپل پوځي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي. زما همکار احمد شیبر په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه لنګدې څاري او د وسره سره په بروکسل نه پاتې ماس کړي. شیبر سبا خبرونه ته ستړی مشي په مخ کې خبرونه کې معاملات سره خبري وکړي. ور بیا راته وایي چې د ناتو د سرمنشي یان ستولتنبرګ په نننۍ سرګندونو کې د افغانستان په اړه مهم ټکي څه وو؟
مننه انسب د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او وی ویل چې د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. د بلجیم په مرکز بروکسل کې
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د سیخکاری چې له احمد شیبر سره زموږ تلیفوني تماس قطع شو، زما تخنیکی همکار هڅه کوي چې بیرته شیبر صاحب په تلیفون راولي او اړیکې ورسره ټینګې کړي. تر هغه پورې چې احمد شیبر سره بیرته زموږ ټلیفوني اړیکه ټینګیږي، باید یادونه وکړو چې د ناتو مومنشي ول چې له افغانستان څخه خپل پوځي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکوي او طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې به هیڅکله بریالي نشي. نو بیرته مو تخنیکي همکار وایي چې له احمد شیبر سره مو تماس بیرته ټینګ شوی دی. شیبر صاحب، او بخا چې ټلیفون مخکې قطع شو، د تا خبرې نیمګړې پاتې شوې، که بیرته یې لاماغه پایل راته وایي.
مننه. بیا هم د ناتو عمومي منشي وویل چې موږ به د سولې او پخلاینې پر موضوع تمرکز وکړو او ده وویل چې موږ له طالبانو سره د سولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غني د بېسارې وړاندیز حد کړی کوو. جمهور رئیس غني د فبروري 24 د کابل په روسیې د دوهمې غونډې پر مهال طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی وو او د ناتو د 9 غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به سبا جمعه د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسلې بحث وشي. او ان څه د خبرې په داس وخت کې چې د چهارشنبه پر طالبانو په ویلې اعلامیه کې څرګنده کړې چې د خندق په نوم پسرلنی عملیات په افغانستان کې پیل کړي دي. بله
شیبر صاحب، په ناټو تړون کې د متحده ایالاتو استازي هم ویلي دي چې وس وخت رسیدلی چې پاکستان د افغانستان د ثبات او سولې په هڅو کې رښتینی رول ولوبوي. نوموړي د ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې د طالبانو دغه د وروستیو عملیاتو د اعلان په اړه هم څرګندونې کړي. که د امریکا د استازي څرګندونې را سره شریکې کړي چې هغې د افغانستان په اړه څه ویل؟
بله، په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي کی بیلی هاچسن ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکې کې د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په اړه وویل چې دا د ولسمشر اشرف غنی له قید او شرطه پرته د سولې د وړاندیز د ردېدو په معنا نه ده. او دوی وویل چې دا ځکه چې له هغو کسانو سره چې له طالبانو سره په تماس کې دي خبرې روانې دي. او انصاب تاسو د پاکستان مسلې ته اشاره وکړه. میرمن هاچسن د پاکستان په برخه کې وویل چې وخت را رسیدلی دی چې د ترهګرو د تګ راتګ مخه پاکستان ونیسي. او دی دا خبره هم وکړه چې دغه هیواد باید پوه شي چې له نړیوالې انزوا سره مخامخ دی.
ډیره زیاته مننه کوو احمد شیبر. دوستانو، په بروکسل کې د ازادي راډیو همکار احمد شیبر و چې له هغه ځای د ناټو د تړون د عموم منشي د څرګندونو او همدارنګه په ناټو تړون کې د امریکا د متحده ایالاتو د استازي د هغه څرګندونو حال راکو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په موضوع او راڅرخي دي. دا د ازادي راډیو ده. اخوا د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو هم ویلي چې ناټو سازمان باید د جګړې پر ځای په افغانستان کې ډیر تمرکز پر سوله وکړي. محمد حدیث پردیسی په اړه له کابل رپورت لري.
د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي تمه خیچې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې کیدونکې پریکړې د افغانستان په عمومي وضعیت مثبت اغیز وکړي. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس هاشم علي کوزی وایي د ناټو غړي هیوادونه باید پر سولې د ډیر تمرکز له لارې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي.
موږ دا وایي چې پوځیان د افغانستان ته نه رسي، نور د افغانستان د جنگ میدان نه ګرځي. په افغانستان کې د خبرو د لارې، د سولو د لارې د افغانانو مقابل خلک ټول راوړي چې په دې کې د افغانستان سره کومه کونکاري وکړي.
د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان استازی پکې نشته. یوې حکومتي سرچینې د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ناټو د بروکسل په ناسته کې د ګډون لپاره افغان حکومت ته بلنه نه ده ورکړې. خو په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال د ناټو د چارواکو له قوله وایي چې په سګنۍ ناسته کې یوازې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته بلنه ورکړل شوې. د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې د ناټو په ناسته کې د افغانستان ګډون وار له مخه په اجنډا کې نه و، نو ځکه بلنه هم نه ده ورکړل شوې. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې بعد د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته سبا پیل او د دوه ورځو لپاره به دوام وکړي. تمه ده چې په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه مفصل بحثونه وشي. د ناټو مرستیال ویان پیرس کازالی ازادي راډیو ته ویلي چې ناټو د تشمنه د چیل افغان ځواکونو سره مرستې زیاتې کړي، څو د نړیوال تروریزم په ځپلو کې تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمي بیا وایي ناټو په هغه ډول چې لازمه ولا افغان ځواکونو ملاتړ نه دی کړی.
مردم افغانستان حمایت میکنن
دوی وای سم ده چې دوی وای مونږ د افغانستان له خلکو ملاتړ کوو، خو په کومه بڼه چې په تیر کې دوی له افغان ځواکونو ملاتړ کړی اغیزمن نه و، نو ځکه د افغانستان خلک په ناټو بې باوره شوي دي. د ښاغلي قاسمي په خبره کې ناټو په رښتیا هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا اراده لري، باید په سوله او جنگ دواړو برخو کې مهم رول ولوبوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دا د ازادي راډیو دا. دوستانو، تاسو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دولس شپږ نوی اوریدلی شي. په داس حال کې چې په افغانستان کې د سور ومه او اتمه نیټه سبا او بل سبا دي. په دې نیټو باندې په افغانستان کې راغلي لوی بدلونونه چې وایي د کمونستانو کودتا او بلې د مجاهدینو واک ته رسیدل وو د بحثونو او ټولنیزو غونډو موضوع ده. په دې لړ کې د افغانستان د همبستګۍ ګوند وایي چې د پوهاوي او ټولنیزې مبارزې له لارې باید د سور د اومې او اتمې نیټې دغه لمانځنې له منځه یوړل شي. دی وایي دغه ګوند غړي وایي چې په دې ورځو به اعتراضیا غونډې وکړي. یوسف خان زدران تفصیل راکوي.
د سور میاشتې له را رسېدو سره یو ځل بیا د سور د اومې او اتمې یادونه تازه کیږي چې د دواړو ورځو عاملین لا هم ترې دفاع کوي. خو د افغانستان د همبستګۍ ګوند وایي دواړه د افغانستان د تاریخ تورې ورځې دي چې تر اوسه افغانان ځوروي او لا یې هم لغمیزې کړیږي. د دغو ګوند غړو د چهارشنبې په ورځ په یوه اعتراضي غونډه کې د دغو دواړو پیښو عاملین وغندل او ټینګار یې وکړ چې نور باید د مبارزې او عامه پوهاوي له لارې دا شرم پاک شي. د افغانستان د همبستګۍ ګوند یوې غړي سیلې غفار د دغې غونډې اعلامیه ولوسته چې په برخه کې راغلی وو. اغلی غفار وایي د سور اومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې د شرم او تورې ورځې دي چې تر اوسه هم د دغو ورځو عاملین په قدرت کې دي او خپلو جنایتونو ته دوام ورکوي. د افغانستان خلک به یوه ورځ سولې، ثبات او واک ته رسیږي تر څو د څلورو لسیزو جنایتکاران محاکمو ته وسپاري. نوموړي وایي د سور د اومې او اتمې بدبختۍ لا هم دوام لري خو باور څرګندوي چې د هیواد خواخوږي افغانان به یوه ورځ بریالي کیږي. د افغانستان د همبستګۍ ګوند چهار کال دا ورځې په اعتراضي غونډو سره نمانځي وایي په اوم او اتم د سور یوازې شاوخوا اویا زره کابل ښاریان وژل شوي دي. په کال 1350 د سور په اومه د سردار محمد داود خان په حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا وکړه. څوارلس کاله وروسته بیا د سور په اتمه نیټه افغان مجاهدین وتوانېدل چې د ډاکټر نجیب الله حکومت ونړوي او واګې په لاس کې واخلي. د یاد ګوند په وینا له دغه پاڅون سره په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوې چې لا هم له افغانانو قرباني اخلي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان پر وضعیت د دغو ورځو اغېز تر اوسه څنګه پاتې دی. د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین وایي تر یوې کودتا وروسته باید بیا د حکومت په سر اختلافات نه وای رامنځته شوی.
زه فکر کوم چې کله چې په اتم د سور مجاهدین دلته راغلل او دلته حکومت ونړید بیا دوی د حکومت په جوړېدو باندې ونه توانېدل چې جوړ کړي او بالاخره په د جنګ په نتیجه کې دلته البته داسې زورواکي رامنځته شول چې هغوی د ملک او ټول منافع په خپل شخصي منافع قربان کوي او دغه زورواکي د خپلو تنګو منافعو د ساتلو لپاره تنن ورځې پورې ملي منافع تهدیدوي او دا یو غټ او مهم معنی دی.
د دو پوینه افغانستان تر هغې د سور د اومې او اتمې له اغېزو نشي وتلی تر کومه چې یو قانونمند حکومت نه وي رامنځته شوی، داسې حکومت چې د افغانستان ټول خلک ورته ژمن وي.
ازادي خبری مجله اوري.
په خوست کې شپږ سوه ځوانانو ته د کمپیوټر د شپږ میاشتو وړیا زده کړې وروسته د فارغېدو سندونه ورکړل شول. په خوست کې د لنکن ښوونیز مرکز چارواکي وایي چې دې ځوانانو په شخصي کورسونو او مرکزونو کې د زده کړو مالي توان نه درلود. نجیب الله خیل نور تفصیل راکوي.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د لنکن ښوونیز مرکز د کمپیوټر د برخې له نهمې دورې څخه شپږ سوه ځوانانو له شپږ میاشتنیو وړیا زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د لنکن مرکز مشران وایي چې یا ځوانان له اقتصادي اړخه کمزوري ول او په شخصي ښوونیزو او روزنیزو مرکزونو کې زده کړې نشوي کولای. په خوست کې د لنکن ښوونیز مرکز مشر جاوید خان آزادای راډیو ته وویل چې د دې پروګرام ګډونوال هغه ځوانان ول چې په شخصي کورسونو کې د زده کړو مالي توان نه لاره، خو هغوی ته په لنکن ښوونیز مرکز کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوه.
د لنکن ښوونیز مرکز د کمپیوټر د زده کوونکو د نهمه دوره وه چې موږ فارغ کړل، چې په دې کې تقریبا تر شپږ سوه پورې د کمپیوټر زده کوونکي وو چې د کمپیوټر د شپږ میاشتني کورس وروسته دی نن خپل پروګرام پای ته ورسوو. دا پروګرام موږ د شاگردانو لپاره ونیو چې هغه به وزله دی او نشي کولای چې په شخصي کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. موږ د دې ته زمينه سازي وکړه چې ترڅو د لنکن ښوونیز مرکز کې دی وړیا زده کړو کې.
جاوید خان زیاته کړه په راتلونکي کې هم پلان لري چې په ورته توګه د کلیو بانډو او لري پرتو سیمو څخه نور انجونی او هلکان د انګلیسي او کمپیوټر د زده کړو لپاره جذب کړي. د لنکن ښوونیز مرکز دوه تنه فارغان محمد فاروق او عبدالقیوم قیام هم خپل شپږ میاشتنۍ زده کړو ته خوشاله دي او وایي چې اوس له کمپیوټر څخه په شخصي او دفتری چارو کې ګټه پورته کولای شي.
د استاد برنامه چې کومې مونږ ته راکړي دي ان شاء الله هر څه چې د مونږ ته یلې دي هغه به ان شاء الله په ادارو کې مؤسسو کې به هر شي ان شاء الله کور کړای شو.
د لنکن خوانیز مرکز څخه مننه چې مونږ ته د زمينه مساعده کړې چې مونږ ته شپږشنه درس ورکړي. نو مخکې مونږ د معاصر ټکنالوژي سره بلد نه و دومره، نو لنکن مونږ ته د زمينه برابر کړې چې د ټکنالوژي سره بلد کړو.
بلخوا د لنکن مرکز د انګلیسي ژبې او تن استاد جمال ناصر جمال وایي چې د ټکنالوژي زده کړه په اوسني وخت کې تر ټولو مهمه اړتیا ده.
کمپیوټر چې د نن سبا د اثر یو مهمه اړتیا ده. منظم ډول خپل سیمفون ته رغلي دي، شپږ میاشتې د برنامه په ښه شکل ته تعقیب کړی دو، او زه باوري یم چې دوی به د خپل اسناد څخه او د کوم شپږ میاشتو کې چې زده کړي دي ښه استفاده وکړي.
یاد دی وی چې د خوست په مرکز ولسوالۍ کې زیات شمیر د کمپیوټر، انګلیسي ژبه، ساينس او د کانکور د تیاری کورسونه موجود دي چې ګڼ ځوانان پکې په فارغ وختونو کې زده کړې کوي. خو د لنکن خوانیز مرکز په شان ځینې نور بنسټونه او مستقل سوداګر او شخصیتونه هم شته چې په خپل شخصي لګښتونو یې زرګونه بېوزلو او غریب ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابرې کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
زاب الله زاهد د لوګر ولایت ادرې ولسوالۍ نظر سره په تماس کې يم. د زبیر ټول کارګونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسې. چې په خپل پولیس یې ما وروره زله رئیس جمهور سره نه دغه غواړم چې د تا ډیر یو بیکار اداره ده. ټول په سات ټول ادارې په سات کومه اداره دی ولې نه سپاګه ده ټیم دې ختم څه تر وسه پورې تا یو کار مونږ ته نه ده کړی. وسلام
زبل ولایت کلات خبر کوند ته زبل ولایت په هغه د کوون کې ورول داس خلک څه چې ساده خو کمزوري مې چې د دولتونو څخه پاره وه چې د دې هغه سینې کوم دی دا د لوړ زده کړو لپاره څه د دې یو څه جوړ کی د پانسون لپاره نس کولای چې کندهار یا بل ولایت ته ځات چې د دولت په کلات کې یو پانسون جوړ شي د لوړ زده کړو لپاره یو نو خبره برابر.
السلام علیکم، زا اب ابراهیمان د کندهار ولایت پنجوایو لسالی د سلامات کړي سره تاسو سره په تماس کیم. مزنا یو مشکل لرو د دغه د سلامات کړي ساو زیاده پنجوایي در بازار تقریبا 3-4 کیلومتر سړک دی ډیر خراب دی موږ په تکلیف یو. نو دا پنجوایي ته موږ ښکای واخی نه وخت د شپې زو یو مریض دی د کلینیک ته ورغو دا چې په تکلیف وي په ما باندې چې چې موږ نه کې چیرته وي دي تاس خراب سړک دی په دغه ژمي د پسرلي په موسم کې به بيخي خراب دی او په پربيزي په ترګات مطلق په مطلق توګه نه شي ورکلای باندې او موټر او دا شی په شهر دای شي. نو موږ دې سره په تکلیف دا غزمز اواز کډر لولتي چارواکو پر ورسوي د ازادي راځي څو استاد څخه دې مننه. السلام علیکم. سلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
پر شمالي کوریا د نړیوالو فشارونو لزیاتې دوه وروسته د دې هیواد د ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې ټاکل شوی د شمالي کوریا مشر تر شاوخوا 15 کلونو وروسته د خپل جنوبي سیال په خاوره کې قدم کېږدي. ټاکل شوی د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان د کیم جنګ اون هرکلی ته پولې ته ورشي. د ناتو سرمنشي په عین حال کې خبرداري ورکړې چې تر هغه باید پر شمالي کوریا د بالستیک توغندیو او اټومي ازموینو له کبله نړیوال ټولنې فشارونه کم نشي څو چې دغه هیواد په عملي ډول د پام وړ اقدامات نه وکړي. پر دې موضوع د فریبا ظاهر چمتو کړی ریپورت اورو.
کیم جونګ اون به د شمالي کوریا لمړی مشر وی چې له 1953 کال راهیسې د کوریا تر جګړې وروسته د جنوبي کوریا په خاوره کې پښاج دی. دی به د اپریل پر 28 د دواړو کوریاو ترمنځ تر پوځي کرشي ور اوړي. د جنوبي کوریا د ولسمشر لوی درستیز ایم جونګ سیوک نن ویل چې ولسمشر مون جی ان به د سیمې په وخت 9:30 له ښاغلي کیم سره په پوله کې وګوري. ټاکل سوی د دواړو مشرانو لمړنۍ خبرې به د پولي جنوب ته د پانمونیوم په نامه ګډ کلی کې په هغه ځای کې وسی چې د سولې کور نوم ورکړل سوی دی. جنوبي کوریا وایي دواړه مشران به له اټومي وسلې څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کېدو خبرې وسی. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ تر دې لیدنې د مخه خبرداری ورکړی چې نړیواله ټولنه دې تر هغو پر شمالي کوریا بندیزونو وساتي څو د دغه هیواد په اقداماتو کې د پام وړ بدلون نه وي راغلی او زیاتوي تر هغه مهاله باید پر پیونګیانګ فشارونه کم نسي. ستولتنبرګ نن پنځشنبه په برکسل کې خبريالانو ته د خبرو وکړه. د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ تر دې سرمشتزي وروسته ټاکل شوی د جون په لومړیو کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم وګوري. د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ شخړې تیر کال وروسته لاغه ډیر سوي چې پیونګ یانګ څو بالستیک توغندي وازمایل او اټومي ازموینه یې ترسره کړه. تر دې وروسته کیم او ترامپ یو بل ته په تند لهجه غوښونه وکړل. د روان کال په پیل کې کیم د ډیپلوماټیکو اړیکو یو داسې پروګرام پیل کړ چې تمه یې نه کېده. په دې کې په جنوبي کوریا کې په ژمنۍ اولمپیک کلوب کې د شمالي کوریا ګډون هم شامل و. په هغه پلاوي کې د شمالي کوریا د مشر خور کیم یو جونګ په پیونګچانګ کې د اولمپیک کلوب په افتتاحي مراسمو کې ګډون وکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالکبیر د قندهار نوې چیز ما په نظر ناټو صلح نشي راوستلی، مازی د افغانانو په سترګو کې خاورې شیندي. عبدالواحد مدقق د لوګر نوې د بروکسل غونډه هیڅ ګټه نه لري ځکه تر اوسه پورې داسې غونډې ډېرې شوې دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. همدارنګه هارون په نوم باندې یو اوریدونکي له زابل نه په راستولي پیغام کې ویلي دي چې په راتلونکو انتخاباتو ځکه باور نه لري چې د دپ باور که زورواکي وبایلي بیا به د انتخاباتو نتایج نه مني. یو بل اوریدونکي محمد رحیم شرافت ویلي دي چې د طالبانو لخوا نوی عملیات پیل شوی دی او په داسې حال کې د سولې خبرې پر ځای نه دي. حکیم افغان له کندهار وایي چې زه د عبدالمنان ارغند وژل کیدل غندم او دا د اسلامیت او افغانیت ضد توطیه بولم. دوستانو دا ستاسو څو راستول شوي اسمسونه وه چې خپاره مو کړل. هیله کوو چې کله م اسمس راستوئ داسې څه راته ولیکئ چې هغه ستاسو په سیمې پورې اړوند وي، ستاسو د سیمې په اړه معلومات وي او موږ یې په راډیو کې په لوستلو او ویلو سره ستاسو د سیمې په اړه معلومات او ستاسو ستونزې له چارواکو سره شریکې کړی شو. کور مو ودان. د خبرونې وروسته خبری ریپورت راخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د نړۍ له سترو قدرتونو سره د اټومي تړون د بیا نوي کولو هر ډول هیله رد کړې ده. د موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي، تفصیل ترې اورو.
د ایران د ولسمشر لخوا د چهارشنبه د ورځې دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د امریکا کانګرس ته ویلي چې هر هغه هڅه به وسي چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو راوګرځول سي او دا چې دغه هیواد به هیڅکله اټومي وسله ونه سي لرلی. اروپا، ایران او روسیا ټول له بیلابیلو لارو هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته قناعت ورکړي چې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ ترسره شوی اټومي تړون ته درناوی وکړي. خو د امریکا ولسمشر ترامپ دغه تړون مسخره بولي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون واشنگټن ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې خاوند نه سي، نه اوس، نه پنځه کاله وروسته، نه لس کاله وروسته او هیڅکله نه. نوموړي د یو بل تړون وړاندیز وکړ چې له مخې به یې د ایران اټومي محدودیتونه پراخوي او دغه راز د ایران پر بالستیک توغندیو او په منځني ختیځ کې د وسلوالو ملیشو څخه د تهران ملاتړ به محدودوي. د ایران ولسمشر په غبرګون کې ټینګار وکړ چې هیواد به په تړون کې هیڅ ډول بدلون ونه مني. حسن روحاني پرون نوښت ویل چې دوی اوس مهال یو تړون لري او هغه به پر ځای پاتوي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون امریکا ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون ویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ د کورنیو دلایلو او هم د هغې ژمنې لپاره چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ایران د اټومي تړون د لغوه کېدو په اړه کړې وه داسې نه ښکاري چې دغه تړون ته دې درناوی وکړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د خپل سفر په پای کې په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل
Je ne sais pas quelle sera la décision américaine.
دا وزنه پوهیږم چې د امریکا پریکړه به څه وي، خو که تر دې مهاله اطلاعیو ته په منطقي نظر وګورو هغه څرګندونې چې د ولسمشر ترامپ لخوا کیږي ما ته داسې ښکاري چې هغه به د دغه تړون د خوندیتوب لپاره ډېره هڅه ونه کړي.
Qu'il fera tout pour maintenir le JCPOA.
شغل مکرون په دې سفر کې څو ساعتونه له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړې. تمه ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د اپریل پر 28مه د ایران د اټومي تړون په تړاو د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ته د قناعت ورکولو په هدف خپل وروستي هڅه وکړي. دغه تړون په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی و چې لمخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه لري کېږي. د امریکا ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د مې تر 12 مینیټه وخت ورکړی چې په دې تړون کې ستونزې هوارې کړي. که داسې ونه سي نو امریکا به له دې تړون د وتلو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
دوستانو په همدې ریپورت سره موږ د دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته رسیدلی یو. په بل نیم ساعته خبری مجله کې تاسو د افغانستان سیمې په اړه نوې ریپورټونه اوریدلی شئ. فرشته نگاهی د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی.
تشکر انصاب، خسته نباشین، شامتان بخیر.